کوزه.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې له داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي. نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي، وایي چې دی کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیانې نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعا د مور سلوک، کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترنه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت ډېر ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي، هم د کور کار کوي، هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګه نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه، په ښه انګیزه سره روزي، څنګه پاره لومړی کلونه کې په مزدکړه کې په خوانځي کې هم ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا د موږ متاسفانه چې موږ ډېرې میندې د سواد له نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عیني عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی ځان د پاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه راوی وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري، یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې موږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نسي حلولی، او د ماشوم ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خو لا دارې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور باسواده وي، حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواده وي، خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د په قرآن بعضی مشاو کې دی یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړی نه یو کړی دیغه دی رڼا او د تیار مثال کې راغلی د شپه او د ورځ نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو ماشومان که امکانات یې که نه وي او په شپه کې چې برق نه وي چې یو وسایل در سره نه وي هله څوک ګرځېدای شي نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي ماشومان ته وایي د صبر لار لټوي او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري طبعا چې سخته ده هغه مور به څه وکړي هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر نه پوهېږي دا یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو د سره باید څه وکړو
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي او تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي د پوهنتون دروازې بندې دي تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي د همدې لپاره چې د دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي دغه ولې زړه مو پې خوړل کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري زده کړو ته ضرورت لري او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراک څکاک وکړي هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې یو چا سره ما خپله مرکه وکړله مرچی د غوړې څه دی ارمان ده چاپلیو یو ټوپک یو موټر سکل ولرم نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي زده کړه نه لري تجربه نه لري اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد یې زده کړه ونه کړي پوهېږم هغه د موږ د میندو ارمان ده په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی اولاد ته خو هغه لاره نشي ورښودلی نو موږ او تاسو دا لازمه ده دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي باسواده یې روزي
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی شي هم بچو ته هم کورنۍ ته هم ټولنې ته په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه شي که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه شي کولی شخصي څه وکړي
څوک چې څومره زده کړه لري له هغه تجربو نه د زده کړه وکړي له هغه نه د ګټه واخلي او دا بهیر دې نه تړي یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په موږ باندې د ما مور بېچاره کوي موږ ته به په کور کې دومره چې بابرقم نه وي موږ ته به کتابچه راکولې بیا ور به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې بیا به یې له سره پاکول بیا به یې موږ ته راکول او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټول افغانستان د خلکو نه لاړه چې ټول یو لاس سي متحد سي په خبرو کې د ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید په فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوي د نورو دنیا ښځې وګورئ د موږ د ملک ښځې وګورئ او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وځه سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه ول اصل ده. هیڅ کله موږ تاسو ګورو چې په همسایه ملکونو کې یو غږ جک سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره و. د موږ تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې موږ د لوران لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول، ما خپله سپینګر ته ویلي وم چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سهکال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. مک نشته، همکاري له نارینه او له خواله ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل احمد یې کړی د خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کشي. نظامونه په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي هغه پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي. د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند پاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د نن ورځې ملمنه مومدنی فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي.
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې د پنځو کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر اووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویله. البته څو مهم بورسی راته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وی. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه تر څنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی وو، هلته ما قران عظیم شان زده کړ او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې دا ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تطول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر خل تاسو بیا سوکل
بالکل دقیق خبره از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیل ستونزو موانع او مشکلات سره و لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبخت نه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی ځکه چې دی وی خواز ما د لاسی صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینې چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله دغه خوروسته زولاړم کندهار ته بیا چې کندهار ونیول سو له زراغلم کابل ته او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغیریږي زولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې ویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده نو حتما دا به پای ته رسیږي موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګي په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو کوم ډول خلکو ته
بالکل دا ٹریننگ سنٹر په حق لبان دی باید زوایم چې دا یو اسلامی سنٹر وو د زابل په ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهی سطح ډیره کمه وو او د او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامی ټولنه ده لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې مثلا یو افراط چې تاسو ته دا وایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بنسی وي دي په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتب ته ولاړ سي یا مثلا کار وکي دا به د اسلام خلاف کاری او یا کچیر یو انجلی په خپل خوشه باندې واده کوي حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه و او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو نو موږ دغه ټریننګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهی پر رقم باندې ورکوله چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله
نو دا مرکز بیا د طالبانو لوري وتړل شو او کته سي پخپله د نامني په خاطر بند کو
نه د طالبانو د لوري وتړل سوله او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخستل سوله او دا سنټر بند سو
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې حال ده چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله د حقيقي اسلام شوونه روزنه مکوله
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري نه منطقي او نه شرعي دلیل د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچيري وټړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهی ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وټړل سو
ورسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل تاسو ناروې ته ولاړې کوم بل هیواد
بلی او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و خصوصا په کندهار زابل هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مشکار کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل پاکستانی مدرسو ته به لیږل ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسه معاش ورته ورکول کېدل نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې و چې دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کوو کولې او د دوی ته به موش کاری فرصتونه او درسي فرصتونه برابرول. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډیره تهدیدې دلم او ډیر جدي خطرات ما تر منس تسول هاند چې دوه درې ځلې د دوی د حمله سره زه مخامخ شوم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدې دلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو دوی را سره تماس ونیول چې کچيري تغوړی مشکولي سوچتا او فامیل دی و باسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسې دوی نو راته ویل چې مش ادي اقل کولای ستا او مور دی دوه نفر او بس زکه ته مجرد دی نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره او بس. خو ناروی وزنی هیواد و چې ما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او دوه اولادونه دی او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریج دم زکه کچې دې وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله وطن مو پریښودل البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره مونږ د هیڅ زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کوم کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غتر څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غتر څنګه زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلی خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اختایم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول ټول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بلابلو هیوادو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی له خوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغه ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغه د تخویان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاندرايزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې دا غوي څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغه د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې او ورونه چې ځوانان دي هغه را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاندرايزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغیرات لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکو لپاره د دی جلوګیری وکړي چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوې نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدل کله چې بغونډي تر سره کېدل همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه البته په عادلانه شکل باندې نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل بخپل دی هواد لپاره خپل غو موثریت او غیزمنتوب ښکارا کوي او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه وویل کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاستراوړنه ای نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاستراوړنې بلري نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی دوی لوګو سره له خبرو څومره درته معلومه شوې ده چې دوی به د جنو شوانت اخلاص کړی او د شزو حقونه به سناڅه ومني.
البته نه د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکل بیرته ولاړسو ځکه دلته مخپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست تاسو پښتانه یاست او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خويندو او د مندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي نو دی هلته ژمنه وکړه چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو په دې مسله باندې به خبرې کیږي لیکن دغه خوروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 24 45
ازادي راډیو 24 ساعته
Thank you.
شکلو یادونو تا سو سو تصویرو نسا راوڑا مزخمونو تا